می نمایم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
دا کابل امنی قمندان وایی په نننې انتحاري حمله کې یو ملکی کس وژل شوی او 22 نور ټپیان شوی. ولسمشر غنی په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اساسي بدلون لپاره سیمه ییزه همکاري اړینه بللې ده. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه مذاکراتو لپاره نن ویانا ته رسیدلی. درنو دوستانو سلامونه، از اجملنده و زمانور همکاران مو دا ازاده رادیو پا دی خبری ساعت کی هر کلی کو. پا دی خبری ساعت کی دا افغانستان او سیمی پاڑا بیلا بیل خبری مطالب در سر شده کو. مخکل دی نچی دا افغانستان اروند خبرونو تور شو، دا سیمی او نره دا خبرونو پاڑا با لجانقا لکوزی سب نوارو. لکوزی سب تاسو نن دا سیمی او نره خبرونو ورانده کوی، پا سیمی او نره کی مهم مسائل کنی؟
بله، یو مهم خبر دا فرانسی دا بهرانه چارو وزیر لارن فابیوس وای چه دا ایران دا اتومی پروگرام خبره با دا جون دا دیرشه منیتی زربا جلاجل سخه تیری شی. او نوی نیټه به د مذاکرو د پای د پاره ونه ټاکل شي. بل خبر دا ده چې د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو نه سرونه پرې کړي دي. نور خبرونه هم شته دی، خو
وروسته به ټولو خبرونو ته راشو. مخکې له دې نه چې جانقال او کوزی درته د سیمې او نړۍ خبرونه در واورئ، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته له کابل سټوډیو نه سید کمال شاه عارف ته راوړئ.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې یو ملکي کس وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ترسرسو عملیات پر مهال 8 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او لوی سرنوالی وایي د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کابل بانک د تصفیه مدیریت او لوی سرنوالی توانېدلې څو د 24 ملیون ډالرو په ارزښت جایدادونه له کوره وړو ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل، د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې یو ملکي کس وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. دغه انتحاري حمله نن له غرمې وروسته د حمید کرزي د هوایي ډګر پر سړک سترې محکمې او د قومونو او قبایلو چارو وزارت ته نږدې وسوه. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي تر پیښې وروسته خبرې اعلان تول چې حمله کوونکي یو کورلا ډوله موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو د بهرنیو ځواکونو له کاروان سره وجنګاوه.
شما میبینین که اینی زیارت بی بماروس و یا مکتب دینمی جا یک کرولا پر از مواد انفجاری خود با یک ذری پوش از یا میزنه. خارجی ها قطعا تلفات نداره، ولی متاسفانه دشمنی که نی بروزه احترام داره میاین و متربمه در پوز موتر میزنه.
نوموړي زیاته کړه چې د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي او بهرنیو سرتیرو ته زیان نه دی رسېدلی. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا په داس حال کې ده چې نن سهار د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې افغان ځواکونو پر پوځي موټر د مقناطیسي مین چاودنه سوې چې د چراغ په وینا تلفات نه لري. خو راپورونه وایي چې په دغه چاودنه کې دوه ملکي وګړي ټپیان شوي دي او د کابل ښار د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ترسرسو عملیات پر مهال 8 وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر نن په کابل کې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې د کندهار، نورستان، فاریاب، سرپل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې 8 پلان شوي عملیات ترسره شوي دي. ښاغلی وزیر زیاته کړه چې د دې عملیات پر مهال 15 افغان سرتیري وژل شوي هم دي. او لوی سرنوالی وایي د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کابل بانک د تصفیه مدیریت او لوی سرنوالی توانېدلې څو د 24 ملیون ډالرو په ارزښت جایدادونه له پوره وړو ترلاسه کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکوزې وړاندې کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د 1.5 منټې ضرب العجل څخه تیرې شي او مذاکره کوونکي د خبرو د پای ته رسیدو لپاره نوې نیټه نه ټاکي. فابیوس د دوشنبه ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل پلان لري چې په روانې اونۍ کې ویانا ته ولاړ شي، په کوم ځای کې چې ایران له بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسي او امریکا سره په وروستۍ اټومي معاملې کار کوي. د زیاته کړه په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی خو تر اوسه عملیه نه ده ختمه شوې. دا وایي که چېرې کوم تړون رامنځته شي بندیزونه به لرې شي، خو که تړون عملي نه شي داسې یو میکانیزم باید وي چې په اتومات ډول بېرته بندیزونه جاري کړي. د اوتریش په مرکز ویانا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ. دا لا ډیر وخت دی چې ووایو له ایران سره کوم تړون ممکن دی. د ایران دولتي خبري رسنیو نن وویل د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي او د جمهور رئیس حسن روحاني ورور او نږدې سلاکار حسین فریدون ویانا ته ولاړل. ظریف د یکشنبې په ورځ تهران ته تللی و چې له ایراني مشرانو سره د اټومي معاملې د روانو مذاکرو په اړه مشورې وکړي. د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو نه سرونه پرې کړي او د یوې څارونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل ده چې دا ډله د ښځینه ملکیانو نه سرونه پرې کوي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو څارونکې ډلې نن وویل دا دوی ښځې او د هغوی مړونه د جادوګرۍ په فعالیتونو تورن شوي ول. څارونکې ډله وایي له دغو کسانو څخه سرونه د جون په 28مه او 29مه په دیر الزور ولایت کې پرې شوي او په دواړو حالاتو کې له ښځو او د هغوی له مړونو څخه په یو ځل سرونه پرې شوي. د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت ډلې د یمن په مرکز صنعا کې د حوثي اغانو په دوو مشرانو د دوشنبې د ورځې حملې مسؤلیت منلی دی. روغتیایي چارواکي وایي په دې حمله کې د اتو ښځو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي. امنیتي چارواکي وایي د موټر بم په دې حمله کې د حوثي اغانو د مشرانو دوه ورونه فیصل او حامد یاچی چې د کورنۍ د یو غړي د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و په نښه شوي ول. اسلامي دولت ډلې د انټرنټ له لارې په یو بیان کې ویلي حمله دوی تنظیم کړې وه او د دوی په وینا د یمن په مرکز کې د شیعهګانو په ځالې د حمله کړې ده. د امریکا یو جک پورټ سناتور وایي تېره اونۍ د سپیس اکس توغندي ناکامي باید د دې سبب نه شي چې امریکایي چارواکي فضا ته د پوځي وسایلو د استولو لپاره یو ځل بیا په روسیه کې جوړ شوي توغندي ونه پیري. د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین پرون وویل دا حادثه په هیڅ صورت د روسیې د آر ډي یو سرعتیه توغندي د ماشین لپاره زموږ اړتیا له منځه نه وړي. د امریکا متحده ایالاتو تیر کال د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د نورو تهاجمي حرکتونو له امله فضا ته د امریکا د پوځي وسایطو د استولو په مقصد د روسیې د توغندیو د ماشینونو په پیرلو سخت قیودات وضع کړي ول. د امریکا هوایي ځواک څه موده وړاندې امریکایي کمپنیو ته د توغندیو د ماشینونو د پیرلو اعلانونه خپاره کړي وو او تمه ده چې د روسیې سپیس اکس کمپنۍ دا قرارداد وګټي. د جون په 28مه د امریکا په فلوریدا ایالت کې د سپیس اکس توغندی چې فضایي تمځای ته د امریکا پوځي وسایط انتقالوي له پورته کېدو وروسته په هوا کې وچاودېده او د معاملې په اړه یې پوښتنې رامنځته کړې. د یونان د مالی وزارت بعد هغو متقاعدینو لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه بانکونه پرانیزي چې له اتومات بانکي ماشینونو څخه د نغدو پیسو د ایستلو کارتونه نه لري. ټاکل شوی چې بانکونه به د نورو فعالیتونو لپاره د جولای تر شپږمې نیټې پورې تړلي وي. حکومت د بانکي سیستم د ړنګېدو د مخنیوي په مقصد دا ډول مقررات وضع کړي. یونان نن یعنې د جون په 1مه پر رسمي ډول د پیسو د نړیوال صندوق د پور ورکولو ژمنه پر ځای نه کړه او په همدې ورځ اتن ته د دغه صندوق او اروپایي اتحادیې موجود بانکي ضمانت هم ختم شو. آسیایي مارکیټونه نن بیرته یو څه وخوځېدل. په توکیو، هانګ کانګ او سیول کې د اسامو بیې د تېرې ورځې په پرتله یو څه پورته شوې. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس په خپلو خلکو غږ کړی چې د یکشنبې د ورځې ټول پوښتنه کې دې د نړیوالو پور ورکوونکو غوښتنې رد کړي. اروپایي مشرانو خبرداری ورکړې د پور ورکوونکو د غوښتنو په ردولو سره به یونان له یورو ساحې څخه ووځي. پرون په زرګونو کسان په مرکز اتن کې د حکومت په ملاتړ راټول شوي وو او مخالفان هم پلان لري چې د نن ورځې په وروستیو کې خپل غږ پورته کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات له ابراهیم صافي نه واورئ.
په مخکې له ازادي راډیو نه د افغانستان د سوسترو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د نړیوالې هوا پیژندنې ادارې لخوا د راتلونکو دولسو ساعتونو لپاره داسې اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړه درجه 3.3، ټیټه 14، اسمان ځای ځای وریځ. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 24 اټکل شوې ده. هرات د تودوخې لوړه درجه 8.3، ټیټه 22، اسمان لمر خودل شوې. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.5، ټیټه 10 خودل شوې ده. جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.3، ټیټه 26 اټکل شوې ده. او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه 2.3، ټیټه 10، اسمان ځای ځای وریځ.
خبرونه او د هوا د حالات ورکل مولا اساده رادیو نو اورید. زموږ خبري سات ته وګورئ. وړاندې به په نننۍ خبرونه کې د کابل د نننۍ چاودنې تازه حال درکړو. د کابل د امنیې قومندان خاغلی رحیمی پاړه وایي
د یک کرولا پر از مواد انفجاری خود با یک زریپوش از یا میزنه.
د کندهار چارواکي هم په دې ولایت میوند ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو پر مهال د یو ولسوال په ګډون د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو رپورټ ورکوي. په هلمند کې هم نن یو ځان وژونکي حملې دوه ملکیان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي. په دې موضوعاتو په رپورټونو سربیره مو له دې خبره وشي. ولسمشر غني په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اساسي بدلون لپاره سیمه ییزه همکاري اړینه بللي.
تنها در ولایت کندز از 10 مملکت مختلف جنگجویا حضور دارند.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو نیم کال وروسته به د پولیسو تنخواګانې د کورنیو چارو وزارت له لارې چراشي. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش د وسلوالې ډلې مسله ګرمه شوې ده. د داعش وسلوال چې په ننګرهار کې دي څوک دي؟
داعش دغه نوې ډله ده چې مشري یې ډېر پاکستانیان د اورکزیو جلسې او د خیبري جلسې تیره تیردي کوي. قومنده ټوله د پاکستانیانو په لاس کې ده. عمومي مشر چې دغه اخفي سعید دی.
په دې موضوع یو بشپړ تحقیقي رپورټ در سره شریکو او همدارنګه به مولا دې هم خبر کو چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو وجهي صندوقي یونیسف وایي د افغانستان په جګړو کې د ماشومانو تلفات زیات شوي.
چې موږ د 2014 او 2014 کال شمیرې موږ پرتله کوو په دغه کې په ماشومانو په تلفاتو کې په سلو کې 30% ډیروالی راغلی.
دا کابل امنی کمانډانی وایي چې په کابل ښار کې په نننې ځان وژونکو حمله کې یو ملکی کس وژل شوی او 22 نور ټپیان شوی. امنی کمانډان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبري اعلان وکړ چې د حمله هدف د بهرنیو ځواکونو موټرو خو هغه ته مرګ شوبل نه دا وخته. خو اینی شایدان په دې پیښه کې عام خلکو ته اوختي تلفات زیات بولي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
دا انتحاری حمله شاوخوا یو نیمه بجه نهمې امنیتي حوزې پورې اړوند د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر پر سړک سترې محکمې او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته نږدې وشوه. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبریالانو ته وویل حمله کوونکي کرولا ډبله موټر د بهرنیو ځواکونو له کاروان سره وجنګاو.
تمه مبینین کې نه زیارت به بیماروس و یا مکتب د نیمه جه یا کرولا پر از مواد انفجاری خود با یک ذره پوش از یا میزنه. خارجی ها قطعا تلفات نداره ولی متاسفانه دشمنی که نه به روزه احترام داره میاین و موتر بمده پوز موتر میزنه بدون از اینکه بگو یکی جا خو مردم عام است که متاسفانه تعداد 22 نفر از هموطنهای ما جراحت ورداشته و یک نفرم شهید شده.
په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې 14 ډیره زوره وره و او په سیمه کې د نږدې ودانیو کې هم ماتې کړې. دوی وایي د ملکیانو په ګډون ځینې بهرنیان حمله لیدلي چې په دې پیښه کې ټپیان شوي وو.
اسمم رحمت الله صاحب بوجه د مارکیټ بده ما کې صدا اینطوری اومد اونجا دزونه تانگ امریکایی خوب خیلی اوگار شده بود. شیشه زیاد شکسته نفرهای زیاد جا اوگار شده.
بله انتحاری بود موتر انتحاری بود که آمد اموج موتر انتحاری آمد دیگیست که دی موتر امریکایی خدا انفجار دادن.
ما احمد زیاست خبر انفجار شویدیم که تقریبا نفرم به تلف رسیده و موترام خراب شده و
په عین حال کې نن له غرمې مخکې د کابل ښار په لویدیځه برخه د دلامان پر سړک هم په یو رینجر ډوله پوځي موټر کې د مقناطیسي من چاودنه وشوه چې ویل کېږي دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. که څه هم تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو پخوا په کابل ښار کې دې ته ورته حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی و. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم 5 انتحار کوونکو د افغانستان پر ملي شورا ډله ییزه حمله وکړه چې دوه ملکي وګړي پکې ووژل شول او تر 20 زیات ټپیان شول. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي شکریا بارکزی چې د پیښې په ځای کې حاضره وه دا حمله په سختو ټکو وغندله. میرمن بارکزی د عمل اسلام سره په ټکر کې وباله او له حکومت یې وغوښتل چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره چټک اقدامات وکړي.
شورا انتحاری تا اینجا میرسه از کجا میایه این مواد؟ از کجا میایه؟ سیاست تزرو بس ماست، بس ماست، بس ماست. پاکستان دشمن ماست، این رو بفهمین. روژه که مسلمان وشنه جهاد ده؟ روژه که بگونه خلق وشنه جهاد ده؟ پا کم کتاب که راغله؟ مسلمانان ده کار کهی که یهودان؟ ز مسلمان نشم دویتا ویلی هیڅ څوک جنت ته نه ځي چې د روژې په مبارک میاشت کې بل مسلمان وژني.
د حمله یو ځل بیا په کابل ښار کې خلک سخت اندېښمن کړل او له حکومت نه غواړي چې امنیتي تدابیر جدي کړي. له دې حمله یو ورځ وړاندې په کابل کې لسګونو دیني عالمانو په یو غونډه کې له افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې قربان وکړي ترڅو د سولې خبرو ته زمینه مساعده شي.
دوستانو مخکې له دې نه چې د ځانمرګو حملو یو بل رپورټ ته ورشو، هغه په هلمند کې د یوه یادونه کوو چې تاسو راته ووایئ چې په روژه کې په دا ډول پیښو کې چې ملکی خلک هم پکې زیانمن کیږي، د دا ډول بریدونو په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواوونه څه غوښتنې لرئ؟ تاسو کولی شئ چې موږ ته زموږ په ټلیفوني شمیرو باندې زنګ ووهئ او خپل نظر مو راسره شریک کړئ. 0999 203 1540 بل شمیره مو ده 0999 202 1555. شمیرې بیا تکراروم 0999 203 1540 بلش میرا 0922 1555. کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ او په دې موضوع چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې په افغانستان کې د نارامیو او ناکراریو او بریدونو په اړه، په ځانګړې توګه د داسې بریدونو په اړه چې ملکي خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوړي، څه نظر لرئ او څه وایئ؟ او د جګړې د ښکېلو غاړو نه مو غوښتنې څه دي؟ وزو هلمند ته. په هلمند کې هم نن په یو ځانمرګي برید کې دوه ملکي کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. له هلمند نه د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په اړه رپورټ راکوي.
دغه برید چې په لشکرګاه ښار کې د هلمند امنیه قمانداني ختیځ دروازې ته چرمه د پرې ادارې پر یوه ټاور سوی دی. د امنیه قمانداني د ودانۍ تر څنګ یې شاوخوا کورونو ته زیان رسولی دی. تر امنیت څو دقیقې وروسته د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان مل اخیل رسنیو ته وویل په دې برید کې 15 ملکیان ژوبل سوي او 2 نور وژل سوي دي. قمندان وویل تر 14 وروسته 2 نور برید کوونکي چې درنې او سپکې وسلې درلودلې غوښتلې امنیه قمندانۍ ته ننوځي، خو د پولیسو لخوا وژل سوي دي.
2 نفر نور انتحاریان چې وژتلې دي، د انفجار نه وروسته ځان تیر کړي راوړی معنی خواته، هغه هم په ورګر ورختای سره بیرته شاته منډه کړله او پولیس په تعقیب کې وو. هغوی د پولیسو لخوا نه وویستل شول. ایوی انفجار ورکه چې ټوټه ټوټه وو، دومې درېمې هم دغه وو چې له سلاو وسلو د شان سره تاسې وینې تصویرې او سلاوې چې دلته لاسته راغلي هم تاسې وینې. دوه ملکي هېوادوال شلیان سوي دي او تر 15 پورې زخمیان دي. زخمیان الحمدلله ښه دي. اوس یې مې جنسي نه موږ راوړو، هغلته وضعیت نورمال وو.
نبی جان ملا خیل وویل په دې حمله کې پولیسو ته زیان نه دی رسېدلی. قمندان زیاته کړه د برید په اړه د وړاندې معلومات درلودل او خپل تدابیر یې هم نیولي وه. د لشکرګاه ښار د ایمرجنسي روغتون یوه سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی ته 40 ټپیان راوړل سوي دي چې 2 پکې پولیس دي. سرچینه وایي ټپیان اکثره ښځې او ماشومان دي او د برید سیمې ته څیرمه دغه کورونو څخه وروړل سوي دي چې د موټر بم د حملې له امله زیانمن سوي دي. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل برید د مازدا موټر په واسطه ترسره سوی دی. دوی وایي ګڼ شمېر ملکیان یې ولیدل چې د لارې پر سر او په کورونو کې ټپیان سوي وو.
ټپیان وګرځېد تر سر یې وینې بهېدلې، نور کوچنیان بوتلې غڅرایتي چې نه ټپیان سوي. موږ کور ته ورک موږ کور ته نه ننوتلې چې څوک کور ته ستاسو څوک نشته.
دا د روژې په میاشت کې په لشکرګاه ښار کې لومړی ځانمرګ برید دی. خو تر دې وړاندې د لشکرګاه ښار په ختیځه دروازه کې د کندهار لشکرګاه پر لوی لار د پولیسو پر امنیتي پوسته باندې د موټر بم په حمله کې 2 ملکیان او 2 پولیس وژل شول. 3 ملکیان او 3 پولیس نور هم ټپیانسول. ته دا ولیدل چې تر اوسه د دې ځانمرګ برید پرچا په غاړه نه ده اخیسته. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو مخکې له دې نه چې ستاسو نظرونه راواخلو د روانو ناکراریو په اړه، غم د روژې په مبارکه میاشت کې د کندهار څخه هم د مرګ ژوبله رپورټ لرو. د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مایوند ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو پر مهال د یو ولسوال په ګډون 15 وسلوال طالبان وشل شوي. صادق رښتینی له سیمې له نور تفصیل سره.
د کندهار د والی ویان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د میوان ولسوالۍ په ګرما وکسمه کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل سوي. د خپلواک په وینا په وژل سوو وسلوالو کې د جړې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال حافظ اکبر هم شامل دي. خپلواک وایي چې عملیات اوس هم دوام لري او افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي.
په تیرو 2 ورځو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د میوند ولسوالۍ د ګرمآباد په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د جړې ولسوالۍ لپاره نامنحاد ولسوال حافظ اکبر په شمول 15 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي او د دوی څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه سوي دي. په یاد عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان لري اوښتي؟
د میوان پولیس والی کې د افغان ځواکونو دغه عملیات د تیرې یوې اونۍ راهیسې دوام لري. دوی ورځې مخکې چارواکو په دغه عملیاتو کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو، او تر دې یوه ورځ وروسته د ملي اردو یوه هیلیکوپتره په سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو په حمله کې وویشتل سول. طالبانو تر اوسه د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
دوستان اوس هم په نننیو خبری مسلو ستاسو نظر اخلو. نن مو تر دې مهاله چې کوم رپورټونه خپاره کړي دي ټول د 14 او مرګ ژوبلو په اړه وو. د یو افغان په توګه چې تاسو په افغانستان کې دننه اوسیږي، د روژې په دې مبارکه میاشت کې داسې بریدونه او جنگ جګړې څه ډول ګڼئ؟ خپل نظر مرا سره شریکی او اوریدونکو په تماس کې دی. مهرباني وکړئ تاسو څوک او له کوم ځای خبرې کوي او خپل نظر مرا ته ووایئ.
زمانم احمد دې د کابل بخار نو تماس کې تاسو سره
ستړی مشه خبرونه ته مهرباني.
نو خبر دا غوړې د احمد یاري هم دې مسلمان ته او مسلمان په دغه مبارکه میاشت کې دا څه کوي؟
په تاسو په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې د تاسو فکر باندې عام خلک او هغه خلک چې روژه په خوله دي هغوی څومره ویرولې دي او د هغوی په ژوند څومره اغېز کړی؟ ځکه هغه خلک چې دا حملې کوي عموما وایي چې هدف یې خارجي ځواکونه دي.
نو دا معلومدار خبره ده چې دی وایي چې موږ هدف خارجي ځواکونه دي، خو همېشه لپاره په دغسې حملو کې زموږ د ملکي خلک، غریب او غربه خلک، هغه خلک چې د شپې د ماښام دپاره
مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ او په وروستیو نامنیو راته خپل نظر ووایئ چې تاسو څه فکر کوئ. نن موږ له بېلابېلو ولایتونو نه د چاودنو او جګړو په اړه رپورټونه درلودل. په ځانګړې توګه تاسو چې له هلمند نه ټلیفون کړی دی، په هلمند کې هم نن چاودنه شوې وه، په کابل کې هم شوې ده، په کندهار کې هم د دواړو لورو ترمنځ د جګړو او مرګ ژوبلو رپورټونه لرو. په روژه کې دا ډول پیښې تاسو څه ډول ګڼئ؟
السلام علیکم. جناب احمد هلمند
ستړی مشه.
خبر خدا چې دا شبرګنه ټول اسلام نظر دا ټول غیر اسلامي کارونه دي او دا هغه خلک چې شهر بهرني سفارت تشتغلي وي، هېڅ یو افغان او یو مسلمان به داسې په کې ونه کړي.
د تاسو فکر باندې دا ډول بریدونه دوی عموما وایي چې امنیتي ځواکونه او بهرني ځواکونه یې په نښه کړي دي، عامو خلکو د عامو افغانانو په ژوند باندې څه اغېز لري؟
مننه. دا خو اوس د نن ورځې په هلمند کې چې کوم برید شوی دی، دا هغه برید دی چې دلته 45 کسه پسې ټول ملکي وګړي په دې کې ټبیان شوي دي، په کورونو کې شیشې باندې راندې دغه شوي دي. دا دوګونې حد لیرې شوی دی دغه څخه د امنیتي ټاور څخه، د امنیې قومندانۍ څخه، چې هغه خاص د ملکي خلک سره راټولېږي. شکل قومندانۍ ته ورځې هلته مټرسلام دغه شان درېږي، بیا دوی په پښو باندې دغه داسې حرکت کوي، د موټر هېڅ لار نهشته هغه سیمې ته. ګڼه ګوڼه کې شوی دی، خلک ټول ملکي وګړي دي څه متاثره کېږي او هغه ستونزو سره مخ کېږي. کوم خاص ادب مخالفین په دې کې لاس نه شي راوړی.
ډېره مننه کوو. یو روسیا اوریدونکی هم راخلي نو بیرته بیا خپلو خبري مطالبو ته راځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ او زموږ موضوع مو اوریدلې خپل نظر مو راسره په لنډه توګه شریک کړئ. مهرباني. وعلیکم السلام. موږ د تاسو غږ اورو. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او خپل نظر راته ووایئ.
کریم
الله
د هلمند ولایت څخه تماس
نیولی. کریم الله خبرونه ته ستړی مشي. مهرباني وکړه د هلمند نننۍ چاودنه په اغم د روژې په میاشت کې ویل کېږي چې دغلته ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده، په دې اړه خپل نظر راته ووایي. دغه چاودنې او دغه بریدونه او د حکومت او د حکومت د مخالفو وسلوالو ترمنځ په دې میاشت کې جګړې تاسو څه ډول ګڼئ؟
مسلمانانو زیره ولا وجل خو څنګه جنا ده په چیر پروژه کې او بل بدا وایم چې چې دا شوزا مله دی وکي په افغانستان حکومت کې شوې د سیمه طالبان وجود په ګرمه کې د سوای په دهار کې دونه مدې طالبان چې ښه دي تر دې چې د افغانستان د وسته چې د ځکو ته اعلان کړي د طالبان د ورسوال په تاسو دی وايي او دا وايي چې وترخه کوي چې وسره د سونه وترخه کوي د ملي اوردو د شوا سره د افغانستان حکومت یې ستاسو نظر دار کوم دروازه ویل به هم ګناه لري نه لري
ډیر زیاته مننه د تا نظرم واوریدو کور مودان خوشاله اوسئ قدرمنو دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوري په ورستیو ناکراری او چاودنو د ساسو څو ټلیفونونه او نظرونه مو واخیستل مننه درنه کوم
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادۍ راډیو نه
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومان وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په جګړو کې د ماشومانو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په دې ورسره کې په ننګرهار کې د داعش وسلوال ډلې مسله ګرمه شوې ده. دا وسلوال څوک دی او په کوم موسم کې میشتي؟ په نور ریپورتونو سربیره که تر پایه را سره وي دا دوه مسلې هم در سره شریکو، خو له هغې مخکې د ولسمشر اشرف غني هغه څرګندونو ته ورځو چې نن یې په کابل کې کړي دي. ولسمشر غني په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اساسي بدلون لپاره سیمه ییزه همکاري مهمه بللې. نسیم شفق په اړه جزئیات لري.
ولسمشر غنی وایي چې ګاونډیان او د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دي او د دې هیواد راتلونکی د سیمې د هیوادونو له همکارۍ سره تړاو لري. محمد اشرف غنی څرګنده کړه چې پر افغانستان تحمیل شوی جنگ چې قرباني افغانان ورکوي د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان دی. ښاغلی غنی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د سیمې له همکارۍ پرته په افغانستان کې اساسي بدلون نشي رامنځته کېدای.
بنیادی در افغانستان بدون همکاری
منطقوی خغلی غنی وایی په افغانستان کې اساسی بدلون د سیمه له همکاری پرته نشی راتلی. نو زمونږ ټول گاونډي هیوادونه له هند نیولې تر آذربایجان او روسیې پورې د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دي. د افغانستان راتلونکي له سیمه ییزو همکاریو سره تړاو لري. ولسمشر غنی دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې جنگونو تر بل هر وخت زور اخیستی او د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش یا د اسلامي دولت ډلې هم په دې هیواد کې فعالیتونه پیل کړي دي. دغه راز وسلوالو مخالفانو سکال خپل حملې تر ډیره د افغانستان په شمال کې متمرکزې کړي او حتی په تیرو دوو میاشتو کې په بدخشان او کندوز کې څو ولسوالۍ هم په خپل کنټرول کې راوستي. ولسمشر غنی وایي چې یوازې په کندوز ولایت کې د لسو هیوادونو اتباع د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان حکومت پر ضد جنګیږي او دې ته اړتیا شته چې د دې ستونزې د مهارولو لپاره یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته شي.
تنها در ولایت کندوز از ده مملکت مختلف
یوازې په کندوز ولایت کې لسو بیلابیلو هیوادونو څخه جنگیالي حضور لري چې موږ قرباني ورکوو. نو دې ته اړتیا شته چې سیمه او ګاونډي هیوادونه یوې اجماع ته په یو آواز ورسیږي. افغان چارواکو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړه کې د سیمې د هیوادونو پر صادقانه همکاري او ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې په ګټه دی. افغان حکومت او څېړونکي د افغانستان په ناارامیو کې د سیمې ځینې هیوادونه په تیره پاکستان ښکیل بولي او په وار وارې ویلي چې په دې هیواد کې جنگ د پاکستان او نورو هیوادونو په زیان دی.
دوستانو و موردل چې ولسمشر اشرف غنی په افغانستان او سیمه کې د نامنیو د ختمولو لپاره سیمه ییزه همکاري اړینه بللې. نوموړي همدارنګه دا مویل دي چې د افغانستان د سولې او ثبات په بهیر کې به خزي اساسي ونډه ولري نه تشریفاتي. قسم سولملې په دې برخه جزئیات راکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغان ښځې فعال ونډه کولای سي د سیمې په کچه اساسي بدلونونه راولي. ولسمشر غنی چې د سه شنبه پر ورځ د ښځو سولې او امنیت لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د تطبیق پیژندغونډې ته وینا کوله وویل له نارینه و سره د ګډ کار لپاره ښځو ته د زمینې برابرول په افغانستان کې له اساسي ستونزو څخه دي. ښاغلی غنی د خپلو خبرو په دوام په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو په ونډې ټینګار وکړ.
زه غواړم یقین درکم چې انشاءالله تعالی هغه وخت سولې مذاکرات ته ورسېدو د افغان ښځې دریز او ګډون به واقع دا تشریفات.
ولسمشر ویل پر راتلونکو کلونو کې باید د ښځو د ګډون پیاوړي کولو ته بودجه ځانګړې سي، او دا بودجه باید په ارقامو وښيي چې په دغه برخه کې څومره پیسې لګېدلې دي. نوموړی په خپلو خبرو کې ویل چې لا هم د افغانستان په نوي نسل کې دا مفکوره سته چې ښځو ته په کمه سترګه کتل کېږي، او په خبره دا ستونزه یو اساسي بدلون ته اړتیا لري. افغان ولسمشر ویل چې حکومت په بېلابېلو برخو کې ښځو ته د ونډې ورکولو ژمنې عملي کړې دي، او په ځانګړې توګه یې د سترې محکمې عالي شورا ته د یوې ښځینه غړي معرفي کول له خپلو افتخاراتو څخه وبلله.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو څلور نیمو بجو ته. مخکې له دې چې د خبرونې نور رپورټونه در وپیژنو، په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له جانه خالکو ځینې اورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره د کابل بانک د تصفیې مدیریت او لوی څارنوالۍ وکړه شول چې د 40 میلیونو ډالرو په ارزښت یوه اندازه پیسې او جایدادونه له پوروړو ترلاسه کړي. د کابل امنیه قمانداني وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې یو ملکي کس وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. دا انتحاري حمله نن له غرمې وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر په سړک سترې محکمې او د قومونو او قبایلو چارو وزارت ته نږدې وشوه. د کورنیو چارو وزیر وایي په راتلونکو 13 میاشتو کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه عملي شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي باور لري دا چې له نړیوالو طاقتونو سره خبرې به له ټاکلې نیټې څخه تېرې شي د یو تړون رامنځته کېدل ممکن دي. جواد ظریف نن په ویانا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د خبرو په پیل کې خبریالانو ته وویل، زه دلته راغلی یم چې وروسته معامله ترسره کړم او فکر کوم دا کار ممکن دی. د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو نه سرونه پرې کړي، او د یوې څارونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل دی چې دا ډله د ښځینه ملکیانو څخه سرونه پرې کوي. د امریکا یو جک پوړی سناتور وایي تېره اونۍ د سپیس ایکس توغندي ناکامي باید د دې سبب نه شي چې امریکایي چارواکي فضا ته د پوځي وسایلو د استولو لپاره یو ځل بیا په روسیه کې جوړ شوي توغندي ونه پېري. او د یونان د مالی وزارت به د هغو متقاعدینو لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه بانکونه پرانیزي چې له اتومات بانکي ماشینو څخه د نغدو پیسو د ایستلو کارتونه نه لري.
اوس هم څو سپورتي خبرونه له ابراهيم صافي نه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره
لا ازادي رډيو نمو ده. نن ورځ سپورتي خبرونه ته هر کله کوم. د اولمپیک اونۍ په افغانستان کې د 15 سپورتي برخو د سیالیو په ترسره کېدو سره نن پای ته ورسیده. د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي رډیو ته ویل چې نن به په رسمي مراسمو کې ګټونکو لوبغاړو ته مډالونه ورکړل شي. ویل شوي چې په دې مسابقو کې 15 ټیمونو ګډون کړی و. له دغو مسابقو څخه هدف د اولمپیک د اونۍ لمانځل ګڼل شوی دی. پیټر چیک د 11 میلیونو پاوندو په ارزښت د قرارداد په لاسلیکولو سره په رسمي ډول ارسنال سره یوځای شو. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د راپور لمخي لاسونه شخړو وروسته پیټر چیک له چلسی نه ارسنال ته ولاړ. دغه در دېش کلن چکی ګول کیپر له 11 کلونو وروسته د چلسی لوبډله پریخوده او وی ویل چې د ارسنال له لوبغاړي سره یوځای شو. دا پیټر چیک د یوې اونۍ تنخوا 1000 پاوند خودل شوی چې هغه له اوزل او الکسیس سره چې له ارسنال څخه تر ټولو زیاتې پیسې لاسته راوړي برابر کړی دی. د روژې د میاشتې په مناسبت د فورسال د مسابقو په لړ کې تیره شپه د توها ټیم پل سیال ته ماتې ورکړه. د دغه لوبو د جوړولو مسؤول سید نصرت مجاه ازادۍ رډیو ته وویل چې د توها ټیم وتوانېده چې 3-0 پر وړاندې د افغانستان د امریکایي پوهنتون لوبډلې ته ماتې ورکړي. د فورسال د روژې جام د 14 لوبډلو په ګډون د روژې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل او د دغه میاشتې تر پایه دوام کوي.
دوستانو د خبرونې یاد دی خبرې سات په پاتې برخه کې د ریپورټونه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو نیم کال وروسته به د پولیسو تنخواګانې د کورنیو چارو وزارت له لارې اجرا شي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په جګړو کې د ماشومانو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د بلوچستان په ډیره بوکټي سیمه کې د دوو خپلواکي غوښتونکو سازمانونو د وسلوالو ترمن جګړه شوې چې پکې دواړو غاړو ته شاوخوا شل تنه وژل شوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو لپاره ویانا ته رسیدلې. د خبرونې په پای کې په ننګرهار کې د داعش وسلوال ډلې د حضور او څرنګوالي په اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی یو نیم کال وروسته به د پولیسو تنخواګانې د کورنۍ چارو وزارت له لارې اجرا شي. خان محمد سین له کابل په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د پولیسو ځینې منصوبین پر وخت د تنخواګانو له نه ورسېدو شکایت کوي، افغان حکومت د دې ستونزې د هوارولو لپاره وزارتونو ته د مالي صلاحیتونو د ورکولو غوښتنه کړې ده. د دې لپاره چې د کورنیو چارو وزارت وتوانېږي چې خپل پرسونل ته د تنخواګانو ورکړه پر وخت او شفافه توګه ترسره کړي، د ظرفیتونو د لوړولو په مقصد یې د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتو له پراختیایي ادارې او مالی وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې له کابو شپږو میاشتو راهیسې هڅې روانې وي چې د لطفا د پروژې چارې د کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي.
می توانم بطمینان بگویم که پروژه جاگزین لطفا
پر داد سره ویلی شم چې کومه پروژه چې د لطفا د پروژې ځای نیسي او همدارنګه نور تغیرات چې په دې وزارت کې رامنځته کیږي د شفافیت او ښه حساب ورکولو سبب ګرځي.
د دې تړون په اساس د ملګرو ملتو پراختیایي اداره مکلفه ده چې په راروانو اتلس میاشتو کې د پولیسو د تنخواګانو د ورکولو لپاره کادرونه وروزي. له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې د کورنیو چارو وزارت د منصوبینو تنخواګانې چې په کال کې 1500 میلیونه ډالرو ته رسیږي، د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې د لوفتا د پروژې له لارې ترسره کېدلې. په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې استازي دوګلاس کې وویل چې دوی به د پولیسو د تنخواګانو د ورکولو لپاره په دې وزارت کې کادرونه وروزي.
We remain committed to making every possible effort to ensure
مش په دې تړون کې د ځانګړو هدفونو د ترسره کولو لپاره هر ډول ممکن او هڅو ته ژمن یو.
دا اقدام د جمهور رئیس د هغه حکم په اساس کیږي چې ویلې دي وزارتونه د مالی مسؤلیتونو د خطر سره کولو لپاره ظرفیتونه لوړ کړي. د امنیتی چارو پوه مرزا محمد یارمند له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اقدام وستایو او هیله یې وښوده چې د کورنیو چارو وزارت د نړیوالې ټولنې سپارښتنې په ښه توګه عملي کړي.
زه په دې باور یم چې د کورنیو چارو وزارت متعهد او متخصص کادرونو د نصبولو په نتیجه کې کولای شي چې نړیوال دوستانو هغه معیارونه چې هغوی غواړي دوی تطبیق کړي او شفاف تطبیق کړي. د کورنیو چارو وزارت او دولت تعهد لري اتلس میاشته کې لطفا ځای ونیسي او کولای شي چې خدمات عرضه کړي.
ښاغلی یارمند دا هم وویل له دې کار سره افغان حکومت د یو این ډی پی له هغې حق و زحمې څخه هم خلاصیږي چې د کورنیو چارو وزارت د منصوبینو د تنخواګانو د ورکولو له لارې یې ترلاسه کوله. د کورنیو چارو وزیر وای په دې وزارت کې د اصلاحاتو راوستل د ده په څلور ورځني کاري پلان کې شامل دي او په دې برخه کې جدي هڅې پیل کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومان وچی صندوق کې یونیسف وایي د افغانستان په جګړو کې د ماشومانو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
یونیسف یا د ماشومانو وچی صندوق وایي چې د 2014 میلادي کال په پرتله په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په جګړو کې د ماشومانو په تلفاتو کې 30% زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې د یونیسف ایان عزیز پروتن د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې د ماشومانو په مرژوبله کې زیاتوالی دوی سخت اندېښمن کړي دي.
زموږ څېړنې دا ښیي چې په 2014 کال کې 1640 نوي ماشومان ته تلفات راغلي دي او په 2014 کال کې 2502 ماشومان ته مرجوبله اول سو دي په دغه جنگونو کې. او چې موږ د 2014 او 2014 کال شمیري موږ پرتله کوو، په دغه کې په ماشومانو په تلفاتو کې په سلو کې 30% ډیروالی راغلي. دا ډیر زموږ د اندېښنه وړ دی، ولې چې په هر کال کې ډیروالی راځي.
ښاغلی فروتن زیاتوي د 2014 میلادي کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د 2014 میلادي کال د ډیسمبر تر وروستۍ نیټې پورې 2302 افغان ماشومان په جګړو کې وژل سوي او څه باندې 15000 نور ټپیان شوي دي. یونیسف وایي افغان ماشومانو ته تلفات په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د جګړې له امله اوښتي چې تر ډېره یې عوامل ځمکنۍ جګړې، ماینونه، چاودېدونکي مواد او انتحاري حملې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی، لیکلی دا ځان مرګي بریدونه چې په ورستوي کې روان دي، د پاکستان د استخباراتو نه هیله وکړي چې دا کار ودرېږي. یو بل اوریدونکو د محمد خان حنیفی په نوم د غزنی ولایت نه لیکلی دی، د بدر تاریخي غزام د روژی په 15مه شوی و او باید چې په روژه کې د جهاد د کولو یا نه کولو په اړه خبرې ونه کړي. سعادت د هلمند په یو راستولی اس ام اس کې ویلي دي چې د بندیانو ورځ په افغانستان کې خراب ده او په روژه مبارکه میاشت کې هغوی ته باید توجه زیات شي. روزی محمد د هلمند نوایي زه هیله کوم چې داسې حملې ونه کړي. زه د طالبانو او نورو جګړې ښکېلو خواوت نه غواړم چې لږ تر لږه په روژه کې دې داسې بریدونه نه کوي چې پکې عامو خلکو ته د تلفاتو د اوښتو ویرې. روزی محمد هم د هلمند نوایي چې باید سولې ته مخه کړل شي. د زنخان ولسوالۍ نه یو اوریدونکي اس ام اس راستولی دی چې داعش مازې نارې دي او خلک په داعش مه ویروئ. د بلوچستان په ډیره بوګټي سیمه کې د دوو خپلواکي غوښتونکو سازمانونو د وسلوالو ترمنځ خطه شوې چې په نتیجه کې دواړو غاړو ته شاوخوا شل تنه وژل شوي. ویل کېږي نښته د هغو وسلوالو ډلو ترمنځ شوې چې دواړو مشري د نواب خیربخش مریضه من کوي. د کوټې د بارکوال میاخیل رپورټ اورو.
برایش په د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 400 کیلومتره کې په ډیره بوکټي سیمه کې دوه خپلواکي غوښتونکو سازمانونو تر خپل منځ جګړه کړې چې له امله یې دواړو غاړو ته درنه مرګ جوړ لاوښتې ده. نښته د ډیره بوکټي په پیر مسوډي نومې ځای کې هغه وخت سوې چې د بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالو د یو بل وسلوال سازمان بلوچ یونایټډ آرمی پر کرم خان کیمپ وسلوال برید وکړ او ترمنځ یې څو ساعته د ډزو تبادله وسوه. د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټی وایي د دوو جلا وطنو نو هیربیار مری او زامران مری چې دواړه د نواب خیربخش مری زامن دي، دوه وسلوال سازمانونه دي چې ترمنځ د پلار ترمړنې وروسته اختلافات پیدا شوي او نشته د دوی د وسلوالو ترمنځ شوی ده.
بیلی او یوبیه کې لړایي وی دي، اوس په 20 کې
د بیلی او یوبیه د وسلوالو ترمنځ نشته شوی چې شاو خوشل تنه ترهګری په خپل منځ جګړه کې وجل شوی دي. د لری پرتا غرنۍ سیمه د زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په سیمه کې د پلټنې عملیات ورپسې وکړي او واقعیت را برسېره کړي. د خپلواکي غوښتونکو بلوچستان سازمانونو ترمنځ د نشته په داسې حال کې سوي چې د 13 جمعې په ورځ د بلوچستان حکومت او امنیتي ادارو د هغو وسلوالو لپاره د بخښنې او نقد مرستې اعلان وکړ چې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. خو خپلواکي غوښتونکو او جلا وطن بلوچستان مشرانو تر اوسه په دې اړه کوم عکس العمل نه دی ښوولی. د ځینو سرچینو په وینا د بلوچستان څو ایالتي وزیران د پخواني قلات ریاست د رئیس لزوی او جلا وطن مشر شهزاده میر سلیمان داود احمدزی سره د مذاکراتو لپاره لندن ته ځي. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی دا خبره تایید کړه او ویل چې دغه وزیران د بلوچستان د حکومت په استازیتوب ځي. خدای ونه ویل چې دوی بل نورو جلا وطن بلوچ مشرانو هیربیار مری، ابراهیم دغ بوکټی، مهران مری او جاوید منګل سره هم ویني. کڅنګ د یادونه وړ ده چې په بلوچ میشتو سیمو کې شاوخوا لس وسلوال سازمانونه فعال دي چې اکثره خپل بیل وسلوال کسان او وسلوال کمپونه لري چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. خدای لمړی ځل دی چې دغه خپلواکي غوښتونکو سازمانونو ترمنځ وسلوال نشته سوی او لسګونه کسان پکې وجل سوی دي.
په ننګرهار کې، البته د ننګرهار په ځینو سیمو کې د داعش د وسلوال ډلې د حضور په اړه رپورت لرو، خو مخکې تر هغې د ایران یو رپورت راخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو لپاره ویانا ته رسیدلی. له ده سره په دې سفر کې د ایران د اټومي پروګرام مرکشي علي اکبر سالی هم ملګری دی. فریبا ظاهر نور تفصیل وړاندې کوي.
د ایرانی چارواکو په خبره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې تر یوې ورځې بحثونو وروسته نن سه شنبه ویانا ته ورسید. له محمد جواد ظریف سره په دې سفر کې د ایران د اټومي پروګرام مرکچی علي اکبر صالحی او د ولسمشر حسن روحانی ورور او نږدې باوري کس حسین فریدون ملګری دي. ټاکل شوی ښاغلی ظریف نن ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره وګوري. د جون 13مه یعنی نن سه شنبه د تهران او د نړۍ د شپږو سترو طاقتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستي توافق لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی و. تر شاوخوا دوو کلونو خبرو او بحثونو وروسته داسې تمه کېده چې شایي پردې نیټې به ټاکل سوی هدف ترلاسه نه سي، خو چارواکي وایي د خبرې به یوازې څو ورځې دوام وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس ویلي د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره کوونکو پریکړه کړې چې د وروستي توافق لپاره به نوې نیټه نه ټاکل کیږي. فابیوس پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د مذاکره کوونکو په مخکنیو خبرو کې پرمختګونه سته، خو وایي دا د دې بهیر پای نه دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اتریش په مرکز ویانا کې ویلي چې تر اوسه لا وختي دی چې ووایو له ایران سره یو توافق ته رسیدل حتمي دي. تمه د ایران د شپږو سترو طاقتونو لکه د امریکا متحده ایالاتو، چین، روسیې، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره پر یو داسې وروستي توافق خبرې وکړي چې له مخې به یې تهران خپل اټومي فعالیتونه کموي او په بدل کې به پر ایران د نړیوالې ټولنې لخوا لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې کېږي. خو لا هم وروستي توافق ته د رسېدو لپاره ځینې ستونزمن موضوعات پاتې دي چې دواړه لورې باید هوکړه پرې وکړي. په دې کې پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو لپاره مهالویش او سرعت او هم د ایران اټومي تاسیساتو ته د ملګرو ملتونو د څارونکو د لاسرسي موضوع ده. لویدیځ اندېښنه لري چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي، خو ایران دا تورونه ردوي او وایي دغه پروګرام یې سولهییز اهداف لري.
دوستانو، مخکې له دې نه چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام ته ورشو، د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش وسله والې ډلې مسله زیاته توده شوې، خو راځئ واورو چې په ننګرهار کې په داعش ډله کې کوم وسله وال شامل دي، مشران یې څوک دي، د طالبانو له امارت سره یې توپیر څه دی، له ولس سره یې چلند څه ډول دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري په موضوع یو مفصل رپورټ ترتیب کړی. دا په دې اړه به نورې پوښتنې د دې رپورټ په جریان کې واورو، همدارنګه ځوابونه به هم د ځوابونو د لټولو هڅه به هم وکړو.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د اسلامي خلافت یا داعش په نامه یوې نوې وسله والې ډلې د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته او په ډېره کمه موده کې د ډیورند کرښې ته په پرتو سرحدي ولسوالیو اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې، کوټ او بټیکوټ ولسوالیو کې د طالبانو د امارت اسلامي ډلې پر ضد وسله والو مبارزه پیل کړه، چې د یوې میاشتې په دننه کې د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې له اماراتو پاکې کړې او د سپین بیرغ پر ځای خپل تور بیرغ وزړاوه. اوس هم دغه دواړه وسله والې ډلې د خوږیانو په ولسوالۍ کې یو بل ته لاس په ماشه ناست دي او وخت ناوخته د دوی ترمنځ د وسله والو نښتو رپورټونه خپرېږي. له هغې سیمې څخه چې د داعش ډله پکې فعاله ده، د سیمې یو تن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي خلافت په نامه وسله واله ډله ځان د ابوبکر البغدادي پورې تړي او د اماراتو پر ډلې تور پورې کوي چې د پاکستان د آی اس آی څارګري ادارې پر امر فعالیت کوي.
دولت الاسلامیه ډله چې دا دوی چې کومه دعوه لري چې موږ د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زموږ امیر دی، نو څومره لهې چې بغداد کې تطبیقي هغه به په افغانستان کې هم تطبیقېږي. دوی اولترین هغه چې دعوه چې په امارات اسلامي په خلاف یې اول دغه وکړو اقدام وکړو او داخله کې د یو چا پورې محدود وتړل چې دا د پاکستان د ایسای څارګري ادارې خلک دي او دوی نظر چې دی صرف د افغانستان پورې محدود دی. موږ دا نه غواړو چې افغانستان پورې صرف محدود شي، بلکې جهاد کلمه عامه باید یو اسلامي خلافت په افغانستان کې حاکم شي.
خو دا چې د تور او سپین بیرغ ترمنځ توپیر پڅ کې دی، په تیرو دیارلسو کلونو کې چې د امارت اسلامي ډله په لور پرتو سیمو کې فعاله وه، د افغان دولت پر ضد د وسله والې جګړې تر څنګ د دې ډلې د فعالیت په ساحه کې د نشه یي توکو کرکیله او کاروبار آزاده و. خو کله چې د داعش په نامه وسله والې ډلې په یادو سیمو کې فعالیت پیل کړی، په دې سیمو کې د نشه یي توکو پر کرکیلې او استعمال او دارنګه له کور څخه د ښځو پر وتلو سخت بندیزونه لګولي دي. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی عجب خان د دغو بندیزونو په اړه وایي:
دوی د سیمو د خلکو څخه دغه غوښتنې کړې دي، څو مادي اعلان کړې په مربوطه مسجدونو کې. اوله ماده یې دا ده چې دغه ښځې به د کورو څخه چې وځي په حجاب او پرده کې بځي، بې د عذره به ډاکټر ته هم نه ځي، بې شرعي عذره، او یو دغه د کور دغه وارث په ورسره وي. نور یې دا ولور په هکله باندې دغه کړی دی، اوس د جواري او شراب او د دغو شیانو مخدره موادو په هکله باندې دغه کړی دی. سیمو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې آینده په سر په خپلو ځمکو کې مخدره مواد ونه کړي.
د عجب خان په خبره د داعش او اماراتو ترمنځ یو لوی توپیر په دې کې دی چې د دوی مالي سپورټ تر اماراتو ډېر قوي دی. د یوې د امارات اسلامي ډلې به له ولس نه د اوشر او په بله بهانه پیسې راټولولې، خو دوی عادي غړي ته له 1000 کلدارو زیاتې پیسې معاش ورکوي او وسلې هم نوي او مجهز دي.
هغه به خو د ولس نه راغونډولې د وشر په نوم باندې د زکات په نوم باندې قاچاقبران دي دلته کنه مهم مهم مشهور قاچاقبران دي هغو به ورسره کومکونه په چا به ورته وسلې اخیستې چا به ورته په نغدې پیسې ورکولې او دوی چې دی دوی خپل دغه ډېر زیات لري اوس چې زه ګورم دوی سره دا پیسې او مالي امکانات نو دا ډېره دغه خبره ده خو د شل زرو نه دېر زره څلوېښت زرو کلدارو پورې ورکوي مشران چې دي هغه پنځه سوه شپږ سوه ډالر معاش دی نوی موټر لري خریداري په بازار کې ډېره کوي چاته کوم شي لاس نه نیسي خپل هر څه مالي امکانات ډېر لري او وسله یې هم ښه ماډرن وسله ده ښه نوې وسله ده
په دغه ډله کې کمه فیصدي د امارت اسلامي ډلې هغه غړي چې بیعت یې ورسره کړی خو زیاتره یې پاکستاني وسلوال دي عجب خان وایي د داعش په ډله کې لویه برخه د پاکستان اورکزي او په دویم قدم کې افریدي دي چې ډېرې اوس د خپلو فامیلونو سره یادو ولسوالیو ته راکړه شوي دي د ده په خبره دغه پاکستانی وسلوال زیاتره د حافظ سعید د ډلې پورې تړاو لري
چې د اسلامي دولت په نوم باندې یا داعش دغه نوې ډله ده چې مشري یې ډېر پاکستانیان د اورکزي ایجنسۍ او د خیبر ایجنسۍ تیرا پیردي کوي قومنده ټوله د پاکستانیانو په لاس کې د عمومي مشر چې دغه حافظ سعید دی اورکزي دي ډېر پکې اورکزي دي کوم د اماراتو دلته مهم کومندانه چې هغوته کورونه اوسي اوس هغلي د هغو په کورو کې دوی اړولي دي
حافظ محمد سعید د لشکرې طیبه ډلې مشر دی چې ده په 1990 میلادي کال کې دا ډله تاسیس او د زیات وخت لپاره یې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه کوله د حالاتو څېړونکي استاد محمد انور سلطانی د حرکت هم د سیمې استخباراتو یوه نوې پروژه بولي دی وایي د سیمې استخباراتو سپین بیرغ په تور واړاوه او له دې لارې غواړي چې هغه سختدریزه خلک ختم کړي چې د دوی امر ته یې غاړه نه کېښوده
زر دستوج کوم هغه څه چې یاغیره د سیمه د استخباراتونه دا غیو د ختموي د پاره دا داګیم روان دي ځکه هغه څوک چې آرام دی هغه دی خواته ورزي هغه څوک چې نرم دی هغه دی وسره ملګری کیږي ټوپک وسره اخلي هغه څوک چې هغه نه راغی د خپکول خطر دا یو درونی حرکت دی او دې حرکت تر شاتمن یو بل برنامه شته دی زه په دې خیال یم
د سیمې د خلکو په خبره د اسلامي خلافت ډلې په لومړي سر کې د حکومتي کسانو په اړه دریز نرم و خو په دې وروستیو کې ځینې خلکو ته یې ګواښ کړی چې له حکومت سره خپلې دندې پرېږدي د ننګرهار ولایتي شورا وکیل زبیولاز مری هم دا خبره تاییدوي چې دغې ډلې لومړی نرم دریز نیولی و خو اوس چې ځان یې په ولس کې ځای پر ځای کړ په دریز کې سختوالی راغلی
دې ته چې موږ فکر وکړو دا اپراتیفي او رواني جنگونه دي اپراتیفي گیمونه دي او استخباراتي جنگونه دي دوی په ابتدا کې غوښتل چې خلکو سره ډېره نرمه لهجه وچلي د خلکو رضایت حاصل کړي نفوذ پیدا کړي د نفوذ او د رضایت د حاصلولو نه وروسته چې کله دوی قدرت ته ورسېدي دوی خپل چلند کې په سلو کې زر فیصده تغییر راوسته اوس خلک لالی سربازان لالی د دولت مامورین لالی قومي مشران متنفذین وژني نو دوی نه نور جنایتکار او ظالم او جابر ډله تر اوسه په افغانستان کې نه و نه شته نه وی ځکه چې په دې لږ وخت کې دوی ډېر ظلمونه ته مخه کړې ده او فکر کوم چې دوی د دوی پاتې کېدل د دې خاورې سره هم جفا ده او که چېرته د افغانستان دولت غواړي وسلوال پوځ او امنیتي ځواکونه امنیتي قواوې زموږ د جرات هم لري د توانمندي هم لري چې دوی په منځولو کې خپل هر اړخیز امکانات په کار واچوي او دوی نابود کړي
بل خو د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د دغو دواړو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی لري خو نوموړی د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جنګونه د خلکو او امنیتي ځواکونو په ګټه بولي
یوه ډله چې ځان یې په ځان باندې نوم د هېڅ شی دی او هغه پخواني وسلوال طالبان دي چې سپین بیرغ په تور اوښتی دی هغه هم د دې بالا په ځینو ساحو کې لکه ګورګوري اوغز او نورې ساحې همدارنګه د لمنې تر شیرزادو تر خوګیانو پورې تللي دي چې د دوی خپل منځو کې ډېر شدید او اختلافات او ډېر شدید جګړې روان دي چې په نتیجه کې تر سلګونو وسلوال د دواړو اړخو څخه وژل شوي دي د دوو وسلوالو وژنه د دوو وسلوالو مخالفتونه د دوو وسلوالو جګړه د ټول افغانانو لپاره د سولې او امن راوړلو لپاره خصوصا د امنیتي ځواکونو لپاره د خیر او شګړې ګام دي
له دې وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د افغان دولت په ګټه بللي وو که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي دا وسلوالي نښتې د ځان په ګټه بولي خو د کتونکو په خبره په دغو سرحدي ولسوالیو کې د یادو وسلوالو ډلو د نښتو او فعالیت له امله پر سیمه منفي اغېز زیات خور شوی دوی وایي د دې نښتو له امله په سلګونو کورنۍ ښار او نورو امن سیمو ته راکړه شوي او دا رنګه خلک خپلو بچو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي دې وضعیت سره سیمه له پرمختګ شاته پاتې کیږي
جان صاحب صدیق الله فدایی د روژه په مبارکه میاشت کې ځینې کسان صحی مسائلو ته مخه کوي، ځینې فقها او وایي چې روژه د انسان صحت ته ګټه رسوي، ځینې نور بیا وایي چې نه، دا یو ډیر عمیق عبادت دی او دغه اړخ باندې تمرکز ډیر کوي. ستاسو له نظره د روژې هغه فضیلت او د روژې هغه چې په انسانانو باندې فرض شوې ده، بنیادی علت د انسان لپاره څه کېدای شي؟
داسې دی چې روژه یو دیسپلین دی، یو نظم دی، یو د انسان کنترول دی د خپل نفس، د هغه د ظاهري او باطني کوم غرایز چې د انسان سره دي د هغوی مقابله کول دي، نفس په قابو کې ساتل دي. زه فکر کوم چې د دې دا عبادي نقش چې د انسان او د خدای ترمنځ یو راز دی. مثلا پروژه کې ریا نه کیږي، ته نشي کولی چې د بل چا دپاره روژه ونیسي. هر ځای کې کولی شي انسان روژه وخوري، غیر د خدای نه یې بل څوک نه ویني، نه څوک تا کنټرولولی شي. لیکن ته د صبح صادق نه تر د غروب د لمره پورې، تر ماښامه پورې روژه نیسي، ځکه چې دا ستا او د خدای ترمنځ راز دی.
مولانا صاحب وبخښئ چې خبره مو قطع کړم، تاسو چې پروژه کې ریا نشي کېدی، مثلا کېدی شي چې یو څوک صحیح ستونزه ولري، فرضاً د معدې مشکل ولري، خو هغه د خلکو لپاره روژه ونیسي، دا یو ډول ریا نه شو؟
نه، دا شی چې دی، ځکه چې اسلام شارع حقیقي او الله تعالی چې دی دی خلکو ته روژه معاف کړی ده. قرآن کریم وی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، کله چې تاسو مریض وسی، ناروغ وسی یا په سفر کې وسی، نو تاسو به روژه خورئ او د هغې وخت کې چې کله صحت بیرته تاسو ته اعاده شولو د هغې قضایي به راوړئ. نو مطلب دا دی چې الدین یسرون، دین آسانی ده، او دین چې دی مسلمانانو ته ډېرې آسانتیاوې ورکړي دي. که یو انسان مریض اوسي او ډاکتر ما دا فتوا ورکړې ده چې د مرض تثبیت ډاکتر کولی شي، دینی عالم نشي کولی. دینی عالم ته اوس زما د معدې تکلیف معلوم نه دی، زما د ګردو تکلیف ورته معلوم نه دی. اغه خزه چې حامله ده مثلا رحم کې نوی حامله شوې ده یو میاشتو، او دیغه په ماشوم باندې دا تاثیرات کوي، دغه ټول هغه عوامل دي چې هغه کې اسلام دوی ته رخصت ورکړي دي، یعنی دوی کولی شي چې روجه اوخري او بیا یې هغه وکي. لیکن دا دی چې منګه بعضی وخت کې دینی علماو دا دین دومره سخت نیولې دي چې هغه یې په یوز د دې باندې چې مونږه خلکو ته هغه کوم سهولتونه چې په دین کې دي هغه ورمعرفي کړو، مونږه ډېره سختګیري کوو. او حال دا دی چې الدین یسرون، دین آساني ده. او په یو حدیث قدسي کې راځي چې الصوم لی وانا اجزی به، روژه زما دپاره ده او یوازې د روژې ثواب زه ورکولی شم. نو دا چې دی په دې کې ریا کول او د خلکو دپاره روژه نیول، سره د دې چې دغه انسان د دې استطاعت نه لري، مریض دی، ډاکتر ورته ویلي دي، دا یوه بېله خبره ده. زه یو مثال درته وایم. زه افغانستان ته لاړلم، په موټر کې راسره دوه روژه خواره کېناسته. نو زما دپاره په یو اسلامي هېواد کې دوه ځوانان، دوی ویلي چې مونږ د هرات نه راغلي یو او په سفر کې یو جلال آباد ته روان یو، ګرمي وه. نو په دې هغه کې ما وویل نو چې د قرآن حکم دی، دوی په سفر کې دي، کولی شي چې روژه وخوري. ما خپلې روژې ته دوام ورکړلو، خو دوی په دې موټر کې کېناسته، نو سګرټ مې راوباسل. نو اوس ما ورته وویل چې د خدای بنده، روژه خو دې وخوړله، اوس تا د سګرټو بوی د مونږه سږمو ته هم راغه کوي، نو ته خو بیا لږ وزه کنه پوه شي. نو زمونږ په جامعه کې داسې دی چې هغه د دین سهولتونه چې خلکو ته ووي، بیا هغه خلک یو قسم ته هغه د سهولتونو نه سو استفاده هم کوي.
مولانا صاحب بخښئ، تاسو نو د څه لپاره روژه ساتله؟
زه خپله مسافر نه وم، زه مقیم وم په هغې وخت کې. په افغانستان کې دا څو کاله پخوا چې تللی وم عمل ته وسیدل ما په یو ورځ باندې نو لاند سفر ملرلو نو هغه دی پاغي کې پلان سفر کې دا دی که تاسو په سفر کې وای نو تاسو کولی شئ روجه وخورئ وان تصومو خیر لکم او که تاسو روجه ونیسئ نو دام خیر دی لیکن کوی کولی شئ نو هغه کې اختیار دی چې سړی خوري او که نیسي
د روژې تر نیولو پورې له ناروغي پرته او له سفره پرته په عربستان کې ځینې دینی عالمانو دا فتوا ورکړې ده چې هغه کسان چې په لمر کې په شاقه کارونه کوي هغوی هم کولی شي چې روژه وسوخوري او بل وخت یې بیا ونیسي. له دې سره تاسو موافق یاست؟
زه دغه فتوا راته معلومه نه ده چې دغسې فتوا شوې ده او دوی دغه فتوا د چا دپاره څنګه چې ماته د عربستان سعودي هغه معلوم دي هغوی په هر کال کې دا هغه روباسي
دارالفتا
لري هغوی دغه هغه کوي نو د هر قوم و د هر مملکت هغه ظروف سره د اغیزي علما